په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل فیاض.
سړی مشه لومړی د خبرونو سر ټکی په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمېر 218 نه زیاته شوی او امدادي کاربایانی په څلورم ورځ هم دوام لري. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درفت بلسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او سعودي عرب دا خبره رد کړې چې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې پر روغتون بمباري کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمېره 218 ته رسیدلې ده او یوازې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمېرو په حواله وای چې په زلزلې کې د 1300 زیات کسان ژوبل شوي چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 14000 کورونه تباه شوي دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ چترال شانګلا او نورو سیمو کې امدادي کاروایانې دوام لري او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلي او 8000 نه زیاتې خیمې لګلې دي. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته حکم ورکړي چې د زلزلې د زیانونو تخمینه ولګوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي وویل
ګول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینې کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا سرګردونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته په طالبانو غږ کړی وو چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړیتو ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي. دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټرول وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په گاونډي ولایت قندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی د چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په قندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر باندې مونې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو. دغه روغتون چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په صدا خار کې چلولو د اکتوبر په 26 مڼېټه په نخښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نخښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بانکی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بانکی مون د تیر نهی پوره د سعودي عرب په مشرق کې د تلافي هوادون هوایي برید غندلې وو چې دغه په خبره روختون په نخ کړ شوی وو. آسټریا وایي چې لګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکل لیتس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. دی په عین حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول آسټریا په شاوخوا کې کټاري ودرول شي. سلوینیا هم پرون ویلي وو چې په پوله کې د کټاري د ودرولو لپاره تیاری نیسي. دغه هیواد وزیر اعظم میرو سرار د امنیت شورا غونډې ته وویل که ضروري وه موږ چمتو یو چې فورن کټاري ودرو. سخت کال تر اوسه پورې تر وو لکه زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی و شوی دی چې وایي تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. په رپورټ کې موسل د خبریالانو لپاره د مرګ لومه بلل شوی او ویل شوی چې د عراق له دغه دویم ستره خاره 16 خبریالان، ولسی جرنالستان او د رسنیو نور کارکوونکي بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د دوشنبه ورځې د زلزلې د مرګ ژوبل شمېره په زیاتېدو ده، د پاکستان وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزلې ځپلیو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي هغه سکولونه چې ودانۍ یې خرابې شوي بېرته به یې جوړوي.
یا رنټیج او یا بو ته خېمې په دې بوچ کې او بیا به د کنسټرکشن کې دوباره به جوړول غواړي. بل څه لارو کوم نشته.
په خیبر پښتونخوا کې د ځایي حکومتونو منتخب غړي وایي چې حکومت باید له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. په کار ده چې حکومت باقاعده او ډیزاستر مینجمنټ سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغلته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوو تحصیلونو کې تیارزا او سرواکۍ د کې پولیټیکل ایڈمنسټریشن پل دفتر بیا استبلیش کول شروع کړل.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنې موضوع له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26مې د زلزلې د مړو شمیر 288 ته ورسید. په داسې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پیښور د دورې پر مهال خیبر پختونخوا د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمېر 288 ته رسیدلې دي. د NDMA په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي او 1440 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شو شمېر 1440 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام نه د کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. NDMA د شو کورونو په اړه زیاتوي چې 43000 او د 200 زیات کورونه تباه شوي دي او خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 12000 او د 900 زیات دي او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګرګیت بلتستان کې 1400 دیش کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځې د پیښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپږ لکه، جوبل شو لپاره 1 لک او د مزدورانو لپاره 2 لک روپو اعلان کړی وو. بلخ د چهارشنبه په ماښام خبری کانفرنس د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وینا و چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی چې سبو وزارتونو ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړي شي. د په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1000 ارب روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لواری ټنل لپاره 26 ارب روپۍ شامل دي.
رابعه اکرم خان په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي زلزلې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانې هم یا خو په بشپړه توګه او یا هم تر څه حده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 800 د زیاتو سکولونو ودانې خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي ماشومانو ته به د کرایې په کورونو یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شویو سکولونو د بیا جوړولو چارې زر تر زره پیل کړي. د مشال رادیو خبریال محمد عمران له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پختونخوا کې د 800 زیات سکولونو ته زیان رسیدلی چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانې هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نو پوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پوه پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کیږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسټو چکم دي خاص کر سوات یونیورسټي چکم ده او شرنګل چکم دي یونیورسټي ده هغه ته هم هیڅ جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړې زلزله کې 3600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تېرې دوشنبه ورځې زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي. په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندوی هلو کې زیاته ونډه ولري خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزل ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی خلکو ته په ښه توګه رسیدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغسې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د NDMA او یا هم FDMA مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغه پر ځای باید موږ په خپل پخو ودرېګو. پدې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي. ول حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی رو پکا دے یو میکینزم کار شروع کی. دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چنی اگا شہ خراب کی منگ وہ بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کرو چیز ہمیں سکی کہ منگ بکو بولا کہ زمین سر خود نا ذاتی دمر ریسورسز کو نہیں کہنا بس مثلاً دچا کور رارتا ہو شاید ہے دچا دکان رارتا ہو شاید ہے کاروبار خراب شاید ہے لگتا ہو بیا مونگا نہیں شکا والے کہنا پکا دے چی حکومت سے دین باقاعدہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جوڑ کی غلطے وہ کوآرڈینیٹر مقرر کی کتا بدا امداد سنگ رسید
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغه ته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
بیړنۍ مرستو ته د رسیدګۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. ویس برمک پرون په ولسي جرګه کې وویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې دا مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم مرسته وکړي. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ لري.
بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکاري اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی ښولی او خپلې مرستې وکړي. کاغلی برمک وویل چې په نهو ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 565 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه یې وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونو خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، بریتانیا، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 160 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې پر رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د ریاکتر په کچه د 2.0 درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و د دوشنبې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کول شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښوره زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 22 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول پاره د پښتنې په جواب کې وویل
رول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینې کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته امن غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ موږ صرف همدا کولی شو نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي موږ یوازې زمینه برابرولی شو نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مستراتیجي هغوی پرمخ بیایي موږ یې زمینه برابروو ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تر وروستي بریدونه کم شي نو که چېرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده
لپی خبر زمون خبریال زبی شفق و د افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نه وشي د یادې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون چهارشنبه د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نشته په همدې حال کې د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وای د سولې اوسنۍ شورا نشي کولی د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید لغوه شي قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل شي
ډاکټر سبا اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوی جوړښت پرې رامنځته کیږي یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي قلبا د سولې غوښتونکي وي
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده خو زیاته کړه چې د جګړې د شکل لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال وویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي اخوا د ولسمشر اشرف غني سلاکارې ملالۍ شینواری چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل شي
آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه دی کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړی شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کی باید د
خزو حضور ډیر برجسته د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي د وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنۍ هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابر نه سي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد ایجنسۍ په درو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانیستل شي. ده زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوسټ سرتیري تر هغه موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه نوي پاکه کړي. د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سراروغا سروېکای او چارزاکشي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو د پاره نیکمرغۍ زیری دی. ایریا
د اپریشن لاندې وه دلته خلک سپیشلی درې مسعود در بدر وو پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانگ تا محسوس شوی وو هغه کې نه دلی را روانه دي. د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهای خوشحالی موقع ده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسۍ په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استبلش کول شروع کړ.
پولیټیکل ایجنټ دا هڅه کوي چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د دوی عملا د ټانگ په ځای په سرویکیک شه موجود وی قبالیون په خپل مشکلات او مسلې حل تا حل کوي.
موږ تحصیلدار و هم الته موجود وی په موقع باندې او داسې پتیار ته ته چونکه نوې ریټرن شوه دي علاقہ آباد شوه اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چې خلک خپل وړو وړو مسلو لپاره بجائے چې د تیار ځنا ټانگ تر راسي نو هغه موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته حل کیږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په ځواب شوویل چې پوز با تر هغه وخته پورې حالت موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابادکارۍ لپاره روان دي نو ضروری خبر ده فور دا ټایم بینګ به آرمی هم سره سایډ بای سایډ سیکورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کلا حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو ان شاء الله العزیز دا کرونه به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاوي شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوی کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سولي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبایلیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې خپل یو لیکنه د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بېکوره کړل شویو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل په دې رپورټ کې وړي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د ان ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف 14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په خبر کې د سحر لسنی مې بجې شوې لګولیا زبا لن خبرونه وورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مرشو کسانو شمېره 288 ته رسېدلې ده. بلخوا په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مرشو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اډو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. آسټریا وایي له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکلیتس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړې او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر باندې مونږ یې تنقید کړې چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو. او د بي پولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 14 خبريالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي.
د خبرونو ولندیز مول ګلیا زاوري د وسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې اداري په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلې. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپلې اداري کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومینه چخکاره تضاد په نظر راځي. ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټول خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي. دریا اخری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. ادارې چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لګ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله لیکلي چې په تیره یوه لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې د دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ 30% آفتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، 1.3 کروڑ متاثر شوي او دې سیمه ته پکې د 530 ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا رپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا را د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 1.5 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لویو ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ وه او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه وه لکه چې په افغانستان کې شتون لري، نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په موقت ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سهشنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډېر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډېر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته یو مهندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
روسیا وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیه دا ادا روسته لدی وکړه چې په یو رپورت کې ویل شول چې روسیا د داعش پر ضد افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. قسمت ساروان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دي له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډېرې د تاجکستان د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډېر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیه د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کډو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلې کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للوې دو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې د کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته اوس پاغل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واری د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکی جوړی کی او دیوغي مرسته ترلاسه
کړه. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډېر سخت روانې تیران یو هر څه کې
زو سلطان مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو اوس د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اردوونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن به د پښتونخوا د ټولو نه لوی او زوړ لرغونتون د پېښور میوزیم په حق له معلومات ترکو، چرته چې د ګندارا آرټ او بود مت لرغونی تاریخي او قیمتي سیزونه علاوه د هندو دور او بیا د مسلمانانو د وخت نایاب پینټینګ، حتاتی، سکې، وسلې او د تیر وختونو د جنډواک سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. پېښور لرغون تون کې ټول څه د پاسه سوال لزره لرغونی سيزونه محفوظ شوی دي چې خوښه نه نیم سو پکې د ګوتم بود یا بود مت مذهب سره تعلق لري. پېښور کې د گورنر مانې ته مخامخ د پېښور لرغونتون چې په کومه ودانه کې آباد دي هغه هم ځانته یو لوی تاریخي اهمیت لري، کوم چې په کال 1390 کې جوړ شوی او په پیل کې د ودانه د انګریز افسرانو د ناستې پاسې خوراک څاک او د ګډاګانو زی او چه بیا رستو په کار 1908 کې میوزیم کې بدل شو. خو بیا چې کله په کار 1908 کې په هندوستان کې پړومبي ځل ټاکنې وشوې نو د پښتونخوا صوبې لومبي اسمبلی حال هم دغه ودانی وه. دا پېښور میوزیم انچارج او څیړنکار بخ محمد د پېښور لرغونتون د ودانۍ په هکله وایي.
دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شو. برټش آفیسرز به دا حال خپل سوشل او کلچرل اکټیویټیز دپاره نائٹ پارٹیز، ڈانسنگ پارٹیز دا آغی دا پارا یو سکولو. 1901 نا پاس ویکٹوریا ڈیتو شو نو دی حال تینوم چینج کو او دا دی نوم شو ویکٹوریا میموریل حال. خو 1906 کی دا پریزنٹ پیشاور میوزیم دا بیلڈنگ دا میوزیم تا کنورٹ شو.
دا بخ محمد پوینا انگریز سیلنکارو او لرغونی آثارو کارپوهانو چی بکلا دا کنستلوب دوران کی بوتان یا نور قیمتی سامان اومندلو نو هغه بای پا پیخور صدر کی دا علی مردان خان حویلی کی جمع کولو او دغه د دې سیمې لومبي لرغونتون. او بخ محمد وای دغه ودانه بیا د څه وخت لپاره د صوبای اسمبلی حال په تور هم استعمال شوی ده.
په 1937 کې چې کله آل انډیا انتخابات وشو نو د دې صوبې د لومبي اسمبلی حال هم شو. په کوم ورځ به چې دلته په دې میوزیم کې یا په دې بلډینګ کې به د اسمبلی میټینګ وو، په هغه ورځ به د لوکل ویزیټر لپاره دا میوزیم بند وو، دا به ایس اسمبلی حال یوز شو.
دا وخت سره سره د پېښور میوزیم ودانه ته وسط ورکلی شو او په کار 1901 اویم کې د دې ګیر چاپیرا نورې کوټې او ګیلرې هم جوړې شوې او دغه د انګریزانو د وخت جوړه ودانی دوه چتیزه شوه چې پکې نوې ګیلرې او کیسونه هم جوړ شو. خو دا بلډینګ په طرز تعمیر کې هیڅ بدلون را نغلو.
دا چې کوم په دې بلډینګ د پاسه څلور ګنبتونه دي او کوم د خښتې دا کوم ارکیټیکچرل سټایل ده. د دې بلډینګ دا ټیپیکل برټش پیریډ دی او دا هغه اډاپټ کړی دی د مغل بلډینګز نه. دې بلډینګ دې سټایل ته مغل راجستانی سټایل دی ارکیټیکچر ته مونږ ویلی شو.
پېښور میوزیم کې څه د پاسه سوال لزره د تیر وختونو سامانونه، سیزونه، اوزار او سکې او ښودل شوي دي. خو د دې لرغونتون د ټولو نه لویه سرمایه د ګندارا آرټ ګیلري یا کلکشن دی، چرته چې د ګوتم بود او د بود مت سره تړلي بوتان او مجسمې ښودل شوي دي. او د دې لرغونتون د انچارج په وینا په نړۍ کې د ټولو نه زیات د ګندارا آرټ نمونې په پېښور میوزیم کې پرتې دي.
موږ سره د دنیا د ټولو نه لارجست کلیکشن دی. مونږ سره 946 ابجیکټس یا گوتم بدھ مختلف سٹائل والے بوتان یا نور بوتان دا مونږ سره په مین حال کې ڈسپلے دی. مونږ سره چې کوم میوزیم ټوټل کلیکشن دی مونږ سره 14,645 راوند اباؤٹ دی کې انکریز ټایم ټو ټایم کیږي.
دا گوتم بدھ د جن او د نظری په حق لا په پیښور میوزیم کې نایاب او قیمتي بوتان او نمونه پرتی دي کوم چې د بخ محمد په نظر دا گوتم بدھ د پیداوخت نواخلا تر د هغه د مرګ پورې د هغه د جن ټول اړخونه سرګندوي.
دا هغه د پری برت سټوري یا د جتا کا سټوري نواله دا هغه مور کوین ما یا دا هغه خوب لیدل بیا هغه خوب د برهمن ته پېښ کول بیا د گوتم بود پیدائش بیا د گوتم بود محل ته دراوستو داغه سکول ته لو داغه مختلف کمپټیشنز یا ریسلنګ سینز بیا د اغه د واده اغه نظاری بیا د اغه د پیلس لایف پر خوشتل د اغه میډیټیشن اغه مراکبی بیا موږ سره داغه مختلف میریکلز کوم دي معجزي آیته موږ میریکل اپ سره واسي وایو د انډیا یو سټیټ کې د میریکلز د خلکو ته خودري د بیا د اغه نور ویزر خلکو ته بیا موږ سره داغه ډیت سینز کوم دي داغه د مرګ اغه نمونی بیا د اغه د باډی د ډډ باډی کریمیشن یا رسوازی دوغه عمل مختلف نور ابجکټس د مو سره مین حال کې پرتری په دې مین حال کې مون سره د گوتم بدھ پورا لایف سټوري ده.
ګندارا یا موجوده پښتونخوا د لومبه ایسوی صدینه تر پنځمه صدی پورې د بدھ مت لوی مرکز پاتې شوی و. نو ځکه په دې سیمه د بودانو د مذهب د روحاني مشرانو بوتان او د هغوی مذهب سره تړلې نور لرغونی آثار په ګڼ تعداد سره ملو شوی دي او په پېښور میوزیم کې محفوظ شوی دی. خو بیا پدې کې 12 جټه کستوري د ګندارا نه ملو شوی دی چې پنځه پکې د پیښور میوزیم کې ملاویږي. د بدھ مت عقیدې لاندې گوتم بدھ چې د خپل پیدا وخت نه وړاندې په کوم شکلونو کې سرګند شوی هغه ته هغوی جټه کستوري وایي.
جټه کستوري تمن پری برت سټوري هم وایو. اکارډینګ ټو بودیست ریلیجن 1550 پری برت سټوري دی د گوتم بدھ. مطلب گوتم بدھ چې د دنیا کې پیدا کېدو د دین مخ کې د 555 مرتبه مختلف شکلونو کې په مختلف نمونو باندې د پیدا شوی د 555 ټایمز موږ سره د ګندارانا ټوټل 12 د جتا کاستوري ملو دي. موږ سره په پېښور میوزیم کې د امپورټنټ 15 جتا کاستوري دا ډسپلی دي.
په ګندارا یا موجوده پښتونخوا کې بخ محمد یو جتا کې کیسې صدرنګ بیانوي.
مثال په تور یو جتا کاستوري هم کوم چې ایونت واقع شوی د په شهبازګړی کې هغه د وسوانترا جتا کا گوتم بدھ. وسوانترا یو شاهزاده و. د شاهزاده په شکل پیدا شو. د شاهزاده سره یو سپین هاتی و. د هغه هاتی کمال بداو چې د باران ورولو. د انډیا یو سټیټ نه خلق رال التا خوشحالی وا او ددنې د هاتی وختو د خپل چیریټي او خیرات د پاره ډیر زیات مشهور و. د په خیرات کې هغه اتی او خلکو ته ورکو. په دې عمل باندې د خپل پلار د محل نه وباسو. چې د محل نه وباسو نو د پلار روانو خپل خزو بچیم و سره پلار کې دله یو هندو مخله راغو. هغه ددنې د بچی وختل د لاغه بچیم خیرات کې ورکل. بیا چې لګ مخ کې لاړو بیا یو هندو د هغه خزي تقاضا وکړه هغه مرده د خیرات کې ورکا. بیا دا جادوئی طور پر یا میرے کلس لی دادا تدا ٹول سیزن واپس ہم ملو شو. دادا دا یو جتا کا سٹوری دا
پاپی خور میوزیم کې زیات تر لرغونی سیزونه او سامانونه د تخبه سری بالول سواد پیخور سوابه ډیرس میرخان او د صوبی نور لرغونی او تاریخی ځایونه د کنستلو په دوران کې ملو شوی دي کوم چې زیات تر د انګریزانو وخت سره تعلق لري. خو بیا بخ محمد وایي چې پدې کې د ټولو زیات قیمتي او نایاب د گوتم بدھ د لوګي په حالت کې بوتي چې هغه د کودای په دوران کې پدری حصو کې مات ملو شوی و.
مطلب مونږ سره پکې کوم اسپیشل فائنڈنگز دي. پای کې مونږ سره یو فاسټینګ سیدارتا دي. دا د سکری د مردان سایت نه ملاو دي. فاسټینګ سیدارتا دا ماتوم دي درې وسو کې دي. دا یو لاهور میوزیم کې دي یو پېښور میوزیم کې دي او یو نصیر الله بابر سره هم. د دې نه علاوه مونږ سره نور په مین حال کې یو دوا 9 فیټ والا آرټ سکلپچرز دي. دام ډیر یونیک دي.
پا گندارا یا موجودہ خیبر پختونخوا کې د بدھ مت نه علاوه د هندو شاهی دور هم تیر شوی دی او د لرغونی آثار او کارپوهانو او څېړونکو ته په دې سیمه کې د هندوانو د مذهب او د هندو شاهی دور د وخت پینټینګ سکې او بوتان هم ملو شوی دی کوم چې د پېښور میوزیم کې د نندارتون لپاره پراته دي.
د هندو پیریډ مونږ سره د یو خو مونږ سره سکلپچرز دي، مونږ سره د هغې پیریډ کاینز دي، مونږ سره پینټینګز دي. خو مونږ سره چې کوم سکلپچر دي آی کې ویشنو یا شیوا، هغه مونږ سره سکلپچر دي. سٹون کیم دي، بلیک شیسٹون کی په ماربل کیم دي.
دا شان په پیښور میوزیم کې اسلامک ګیلری هم جوړه شوې ده، چرته چې په دې سیمه د مسلمانانو د وخت تاریخي او قیمتي خطاطي او په ګوتو لیکل شوې د قران پاک نسخې او نور چیزونه او سامانونه پراته دي.
اسلامک ګیلری کې مونږ سره مختلف قرآنک مینوسکرپټ د قرآن مجید نمونې دي. پای کې مونږ سره د ټولو نه یو زړه نمونه چې کمپلیټ 30 سپاری دي، هغه په 1224 کی لیکل شوی دا. هغه مونږ سره ډیره یو یونیک دا. نور مونږ سره د سرو لیکلو والا قرآن مجیدونه چې د سرو په اوبو لیکل شوی دي، یا نور مونږ سره داسې مینوسکرپټ بکس دي. اسلامک سیکشن کې مونږ سره د سید احمد شهید کم چې سیکانو خلاف جنگ کړی و 1830 کې، دا هغه وار ڈریس یا بیٹل ڈریس هغه مونږ سره دی.
دا پیښور میوزیم درې میسیا یا ګیلری چې د دې سیمې د پخوانو خلکو د ژوند واک، د هغوی جامې پیزار، د کور لوښي او د بناو سینګار سیزونه پکې ښودل شوي دي، هم د ستاینې او د کتلو وړ ده. خو بیا په دغه ګیلری کې د ټولو تاریخي او نایاب سیزونه د وادي کیلاش په لرګو باندې جوړ د مشهور خلکو انځورونه یا نمونې چې اوډن اف جی ورته ویل شي محفوظ شوي دي.
په دې سیکشن کې موږ سره د ټولو نه امپورټنس سیز چې کوم دی، هغه موږ سره د کیلاش چترال میټیریل دی، موږ سره د وډن افیجیز دی، موږ سره 12 وډن افیجیز دي. چې کله په کیلاش کې یو کس مړ شي، نو دا هغه د مرګ نه یو کال پس دا یو شکل جوړ کی لرګي کی، او هغه ډیډ باډی چې کوم ځای کې خخ وي یا کوم ځای کې خود شي وي، هغه ځای کې هغه نسب کی دا هغه په یاد کې. د دین علاوه نور جیولری دی موږ سره، د ټرایبل بیلټ د پېښور ریجن او د ټرایبل بیلټ د 19 او د 20th سنچری. میوزیکل انسټرومنټس دی.
پېښور میوزیم کې د تیر وختونو پینټینګ او خطاطي په خصوصي توګه د هندوشاهي او اسلامک دور انځورګری په هکله بخ محمد وایي.
موږ سره پینټینګز دی، بیا پای کې د هندو پینټینګز او مسلم پینټینګز دا شامل دي. د هندو پینټینګز موږ سره د هغه د مختلف دیوتا او د هغه د دیوی د هغه موږ سره پینټینګز شته. شیوا، وشنو، برهما او نور داسې نور د هغه چې کوم ګارډین ګارډیسز دي. موږ سره د اسلامک پیریډ پینټینګ مینلی مغل او لیټر مغل پیریډ دي چې پای کې مختلف سینز دي.
دا شان په پېښور میوزیم کې د تیر وختونو څخه د پاسه 8000 سکې محفوظ شوې دي، کوم چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه وړاندې او وروستو وختونو سره تعلق لري.
موږ سره په پېښور میوزیم کې چې کوم رجسټرډ کاینز دي، موږ سره 8515 کاینز موږ سره دا رجسټرډ دي. په دې کاینز کې موږ سره چې کوم د ټولو نه ارلیست کاینز دي، هغه موږ سره ارلیست سکې دي، هغه موږ سره 5 مارک کاینز آیته موږ وایو موږ سره هغه سکې دي. د دې سکو تاریخ د عیسی علیه السلام د ټایم نه 650 کاله دا زور لے. بیا د دینه پس موږ سره د 3 سنچری بی سی او د 2 سنچری بی سی، مطلب د نن 200 او 300 کال زړی سی کی موږ سره شته.
په ګندارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د یونان د سکندر اعظم نواخلا تر انګریز دور پورې واړه او لوی جنگونه شوي دي، او په پیښور لرغونتون کې په دغه جنگونو او شخړو کې استعمال شوي وسلې لکه توري او نیزي، غشي او لیندي، ټوپک او توپانچې د نمایښت لپاره ایښودل شوي دي.
مغول پیریډ او د برټش پیریډ موږ سره مختلف ویپنز دي. د سیک پیریډ دي څنګه تاسو موږ وی چې یاره موږ سره د سید احمد شهید هغه بیټل ډریس دي موږ سره. نو دا سیک پیریډ، د مغول پیریډ، د برټش پیریډ دا موږ سره مختلف اوزار دا سر ډسپلی دي موږ سره سٹور کې.
گران اوریدن کو پا خیبر پختونخوا کې د پیښور لرغونتون نه علاوه دا صوبې بیلابیلو سیمو لکه سوات، چکدرا، هنډ، بنو او چترال کې جوړ لرغونتونونه هم د ستاینې وړ دي، چرته چې لرغونی سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي، کوم چې موږ ته په دې سیمه د تیر وختونو تصویر وړاندې کوي. خو د بده مرغه ډېر کم خلک لرغونی سیزونو کتو دپاره دغه لرغونتونونو ته ځي، چرته چې د سکول د ماشومانو او زده کوونکو لپاره خصوصي رعایت دی. پکار ده چې موږ د خپل تاریخ نه ځان خبر وساتو او د خپل لرغونی او قومي ورثه باندې ویاړ وکړو. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.